درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو ده. نن ورځ د خبرونو په فایل کې مو زه اجملنده او شمشاد زدران هرکلی کو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لامدې شیبو یعنی لو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدلی شي. دا انټرنټ لالارې هم زموږ خبرونه واوریدل کیږي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دا نننی سهارنی نیم سات خبری مجله پایل کو. په سر کې هم دا مهم خبرونه سر ټکی. ځینې سرچینې وایي چې ښایي د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکو ته چې وایي نه کړی شول د زمري میاشتې معاش د لوی اختر لپاره مخکې ورکړي، لا اختر روسته به زر تر زره ورکړل شي. او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته د پنجشنبې په ورځ وکړه. د سرچینې په وینا د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنې شته چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکي شوې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان د مالیې وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکو چې وایي نه کړی شول د زمري میاشتې معاش د لوی اختر لپاره له مخکې واخلي، معاش به یې زر تر زره له اختر وروسته ورته توضیح شي. د مالیې وزارت شمروز خان مسجدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
یعنی زمونږ هدف دا و چې هغه ښه سناریو خو به دا و چې د اختر نه مخکې د ټولو اداراتو د ټولو کارمندانو معاشونه رسېدلي وای تر څو په اختر کې دوی د هغه څخه استفاده کړې وای. اما کومه ادارات چې پاتې شوي یې معنی دا ده چې د دوی معاشونه به اجرا کېږي تر کومه وخته پورې چې امکانات یې حتی بال د اختر نه هم تر څو ورورسېږي.
دا بانکونو څنګه په ځانګړې توګه په کابل کې تر وخت مخکې د تنخواګانو د توضیح په خاطر په وروستیو څو ورځو کې له ګڼې ګوڼې سره مخ شوي وي. زرګونه کسانو سکل د حج لپاره له افغانستان نه مکی مکرمې ته تللي. نن ماسخوتن به په مینا کې تیر کړي او سبا عرفات ته سي. د دغو حجیانو 25% ښځې دي. په عرفات کې توقف د حج له اساسي ارکانو څخه دی. د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر له مکی مکرمې څخه په ټلیفوني خبرو کې وویل
حجاج افغانستان امشب در منا سپری میکنن و فردا یک از ارکانهای اصلی فریضه حج که عبارت از عرفات باشد در اونجا خواهند بود و همچنان تمام حجاج افغانستان چی در زمان طواف چی در زمان عرفات تاکید بر این دارند که باید برای افغانستان دعا بکنند تا جنگ و خونریزی موجود در داخل افغانستان برچیده بشه.
سکل د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه 1,000,000 او 60,000 حاجیان د حج لپاره مکی معظمې ته تللي دي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شوه چې 2,000 کورنیو ته یې حرارتي برېښنا رسوله او نورو 14,000 کورنیو ته د برېښنا پر رسولو کار دوام لري. د خوست والي محمد علیم فدایي د وارداتي برېښنا د سبسټیشن د افتتاح پر مهال ازادۍ راډیو ته وویل
هغه برېښنا چې خوستوالي ډېر زیات نیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه. داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 14,000 کورونو ته په راتلونکي کې رسېږي.
د خوست خلک اوس مهال د وارداتي برېښنا د 1 کیلو واټ په بدل کې 6.15 افغانۍ او د ښار د سوداګرو د 1 کیلو واټ په بدل کې 10 افغانۍ بیه پرې کوي. دا هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر پخوانی وضعیت د هندوستان پر وړاندې د وسلې په توګه کاروه. مودي د پنجشنبې په ورځ خپل ملت ته په خطاب کې وویل چې د کشمیر په اړه وروستۍ پریکړه به له نوې ډیلي سره مرسته وکړي چې په سیمه کې د ترهګرۍ او جلا غوښتنې مخه ونیسي. وروسته له هغې چې د هندوستان پارلمان د جمع او کشمیر هغه وضعیت ته د پای ټکی ایښودلو اعلان وکړ چې له مخې یې د سیمې خپل قانون جوړوه او کوروه کیلرله، د هندوستان د نورو ایالاتونو اوسیدونکو په کشمیر کې جایداد نشو پیرلی او نه هم پر هغه دولتي بستونو کار کولای شو چې یوازې د کشمیریانو لپاره ځانګړي وو. پاکستان د دې پریکړې په وړاندې غبرګون وښود او د اعلان نړیوال قانون نه سرغړونه وبلله. مودي په خپله تلویزیونی وینا کې وویل
مې آج جمو کشمیر کې ان ساتھیوں کو بھروسہ دیتا ہوں
بیا وایي زه د جمو او کشمیر ملګرو ته ډاډ ورکوم چې وضعیت به بیرته نورمال شي او د دوی ستونزې به کمې شي. ملګرو د اختر جشن را روان دی. زه غواړم تاسو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي ووایم. پاکستان د نوي ډیلي لوړ پوړی استازی له دې هېواده وویست او دوه اړخیزې سوداګریزې اړیکې ورسره پرې کړې. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د ریل د چارو فدرالي وزیر شیخ رشید احمد وویل چې له هندوستان سره ملګرتیا ریل په نوم خدمات نور قطه کیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي په ارخانګلسک کې یو نظامی واحد کې د چاودنو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د یوې کیمیاوي تجربې په نتیجه کې د دستګاه انجن وچاودید او په دې واحد کې اور ولګید. ځایي چارواکو ویلي چې دا چاودنه او اور د نیو نوکسا سیمه کې شوی چیرته چې د بالستیک توغندیو د واټن تجربه کولو لپاره د بحري قواوو اټومي وبتلونه ځای پر ځای دي. خو ګاونډي ښار سی وی رودیمسک ویلی چې تر چاودنې وروسته یې د اټومي شوا او په کچه کې موقتی زیاتوالی ثبت کړی دی. او روسیې د جرمني په المنغږ نړیوال رسنیو تور پورې کړی چې په روسیه کې بې ثباتۍ تلمن وهي او له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لاریونونو کې ګډون وکړي. د پنجشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د جرمني شار زافیر احضار کړ. د ته وویل شول چې کله خلکو یو ځل بیا دا غوښتنه وشي روسیه حق لري چې د دې هېواد د قانون له مخې المنغږ نړیوالې رسنۍ سره قانوني چلند وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې دوی د المنغږ روسي څانګې ته د ټولنیزو رسنیو د راپور اړوند تراس کړی خو د المنغږ د راپور ځانګړي ټکي یا مواد نه دي په ګوته کړي. دا خبرونه خبرونه ملا زاده یې راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې په واورئ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وي. سرچینې ازادي راډیو ته کړي. دا به هم واورئ چې په دې توافق باندې چې ویل کېږي متن افغان حکومت ته رسېدلی دی، د افغان حکومت یو شمېر اندېښنې شته چې له امریکایي چارواکو سره شریکې شوي. په واشنگتن کې د پاکستان له پخواني سفیر سره د پخواني سفیر حسین حقانی سره د طالبانو او امریکا د سولې د احتمالي تړون په اړه ځانګړې مرکام لرو. دا به هم واورئ چې د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې کلیدي غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو له امله پاشل شوی دی. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې له دولتي ځواکونو سره تر شاوخوا څلېرویشت ساعتو خونړیو نښتو وروسته د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیګ اتمبایب په پټه خوله له خپل کوره راووت او د پولیسو په موټر کې سپور شو. د ژوند د رنګونه هم په دې نیم ساعت کې ځای شوي. دا ازادي راډیو دا تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبرې مجله اوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته د پنجشنبې په ورځ وکړه. د سرچینې په وینا د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنې شته چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره یې شریکې کړي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات راکوي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست له دننه موثقو سرچینو چې نه غوښتل نمونه یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې ارګ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق متن ترلاسه کړی دی. د معلوماتو له مخې تمه ده د اختر په درېیمه یا څلورمه له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد موافقه لاسلیک کړي. تر دې موافقې وروسته به د شاوخوا څلور نیمو میاشتو په ترڅ کې 15,000 امریکایي پوځیان له افغانستان وځي. تر هغه وروسته به د دوه کلونو په ترڅ کې 8,600 نور امریکایي سرتیري افغانستان پرېږدي. د توافق له مخې د دوغو پوځیانو د وتلو پر مهال به طالبان پر هغوی برید نه کوي. که چیرته د اختر په درېیمه یا څلورمه د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ توافق وسو، تر هغه وروسته به د یوې اونۍ په ترڅ کې له طالبانو سره بین الافغاني پلاوي په اوسلو کې خبرې وکړي. البته که چیرته د اختر په پای کې توافقنامه لاسلیک نه سوه، بیا به په سپتمبر کې لاسلیک سي. د توافقنامې لمخې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل سوي دي چې د دوو اونیو په ترڅ کې له 50,000 تر 100,000 طالب زندانیان به خوشي کوي. په دې توافق لیک کې د طالبانو ډلې ته د اسلامي امارت خطاب سوی دی، دا چې په کابل او نورو ولایتونو کې د طالبانو خونړۍ حملې دوام لري او امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې کوي. په داسې حال کې د دې توافق لیک غوښتنې او پریکړې څومره او په کومو حالاتو کې عملي کېدای سي؟ په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمې کارپو حسین حقانی په دې اړه د پنځشنبې په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل:
د ریئل هارت اف اني فیوچر پیس ان افغانستان،
دا وایي په افغانستان کې سوله یوازې هغه مهال راتلای سي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې له ګڼو ډلو یا لوریو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د 21مې پیړۍ برخه وي. ښاغلي حقانی زیاته کړه چې پخوا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا پالیسي دا وه چې هر ډول د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وي، خو اوس اوسنی توافق یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي. د زیاتوي چې له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مذاکرات د سولې مذاکرات نه، بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي. خو تر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې داس توافق غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې ثبات رامنځته سي، په نتیجه کې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په هغه متن کې چې ولسمشری مانی ترلاسه کړی دی، د سرچینې په وینا طالبان مکلف سوي چې له القاعده ډلې سره اړیکې قطع کړي، خو دا پکښې نه دي راغلي چې دوی به له داعش څخه لرې کیږي. که څه هم تر اوسه په دې تړاو د افغانستان جمهوري ریاست عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ارګ ځینې سرچینې چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي چې پر دې توافقنامې اعتراضات لري. یو دا چې د طالبانو لوري اسلامي امارت بلل سوی دی او د افغانستان حکومت مقابل لوري. دوهم، په توافق لیک کې له داعش سره د طالبانو د مخالفت مسأله نه ده ذکر سوې. درېمه، دا خبره چې په دوو اونیو کې له 50,000 تر 100,000 پورې د زندانیانو خوشي کول هم عملي نه دی، او هم د افغانستان حکومت ته باید په داسې مواردو کې نور لوري لارښوونه ونه کړي. د ارګ دې سرچینې دا هم ویلي دي چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په توافق کې د کوټې د شورا مسأله نه ده هواره سوې چې هغه به څه کوي، او د سرچینې په باور دا ماده چې طالبان به پر امریکایانو حملې نه کوي په همدې کې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو موضوع نه ده شامله سوې. د ارګ سرچینه وایي چې خپلې اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکې کړي دي، او په دې تړاو چې کله کابل او واشنگتن سره ګډ اعلامیه خپروي، که په توافق لیک کې بدلون رانغی خپل اعتراضات په دقیق بیان کړي.
دوستانو، و مو اوریدل چې جمهور ریاست کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په درېمه یا څلورمه خې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې یو توافق لاسلیک شي. خو د سرچینې په وینا د توافق لیک هغه متن پاړه چې ارګ ترلاسه کړی، جمهور ریاست یو شمېر اندېښنې لري چې د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره شریکې شوې دي. په همدې حال کې په ټول هیواد کې طالبانو خونړیو حملو ته دوام ورکړی، او په وروستي مورد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد که یو لور ته له طالبانو سره مذاکرات روان کړي، بل لور ته په کابل کې د طالبانو وروستۍ حمله قندلې. ملالۍ بشیر په واشنگتن کې د پاکستان له پخواني سفیر او د سیمې له کارپو حسین حقانی سره په همدې موضوع مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلې چې د سولې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت څنګه ارزوي.
First of all, there is no peace deal.
تر هر څه مخکې دا د سولې موافقه نه ده. د سولې موافقه عموما په دې معنی وي چې اوربند وشي، او پر دې بحث کېږي چې په راتلونکي کې به هیواد څه ډول اداره کېږي. دلته داسې څه نه دي شوي. مخکې د سولې اړوند د امریکا پلان دا و چې د سولې هر ډول بهیر باید د افغانستان په مشرۍ او ملکیت وي. امریکا د سولې د داسې توافق لور ته روان شو چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي، او له همدې کبله زه فکر کوم چې د ښاغلي خلیلزاد ماموریت د سولې مذاکرات نه، بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي توافق لیک هغه متن چې د سرچینو په وینا ارګ ماڼۍ ترلاسه کړی، په پاکستان کې د کوټې شورا له داعش سره د طالبانو د تړاو او ځینې نور مسایلو په اړه څه نه وایي. آیا دا په دې معنا ده چې امریکا فکر کوي دا موضوعات له بین الافغاني خبرو سره تړاو لري؟
مونږ د امریکا او طالبانو د مذاکراتو په اړه ډیر لږ جزئیات لرو. دا مذاکرات په ډیره محرمانه توګه پر مخ ولاړل او داسې ښکاري چې په څلورو مهمو ټکو تر اوسه خبرې شوې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد نه استفاده کېدل، اوربند او د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې. امریکا هیڅ اړتیا نه لري چې د وتلو په اړه له طالبانو سره مذاکرات وکړي. همداراز د تروریزم پر ضد د طالبانو ژمنې د پښتنې ول دي، ځکه څوک د طالبانو پر ژمنو باور کولی شي؟ په افغانستان کې سوله یوازې هغه مهال راتلی شي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې له ګڼو ډلو یا لوریو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د ویشتمې پیړۍ برخه وي. زه فکر نه کوم دوی داسې څه کولو ته چمتو دي. زه هیڅ فکر نه کوم چې دا موافقه دومره لویه خبره ده لکه خلک چې معرفي کوي، ځکه دا یوازې د خلیلزاد هڅه ده چې ولسمشر ټرمپ ته یو پلمه ولټوي چې ګواکې له افغانستانه یې د خپلو سرتیرو د ایستلو ژمنه عملي کړه.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د پاکستان په واشنگټن کې د پاکستان له پخواني سفیر حسین حقانی سره مو د آزادۍ رادیو مرکه اوریده چې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د سولې په احتمالي موافقه کې ده. اوس همدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
اکونومیست خبرونی د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی دی. د خبرونی په لیکنه امریکا او طالبان د سولې تړون ته ډیر نږدې شوي. اکونومیست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په حواله لیکلي چې دواړه لوري د سولې یو نهایی تړون ته د رسیدو په برخه کې ډیر ښه پرمختګونه کړي. په دوام کې راغلي چې د موافقې شرایط ډیر ساده ښکاري، دا چې امریکا له افغانستان خپل عسکر باسي او په نتیجه کې طالبان خپل هدف ته رسیږي. په مقابل کې طالبانو ویلي له تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې بندوي او نه پرېږدي چې له افغان اورې په نور هیوادونو برید وشي. اکونومیست خبرونی استدلال کړی چې اصلي مسله د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمی خبرې دي، ځکه تر اوسه طالبانو تل له افغان چارواکو سره مستقیمی خبرې رد کړې دي. انډیپندنت برټانوی ورسپانی د ولسمشر ټاکنو په درشل کې د تروریستي بریدونو په زیاتې دوه تمرکز کړی دی. د ورسپانی په لیکنه د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو له دوام سره سره د افغان ملکیانو تلفات زیات شوي دي. انډیپندنت ورسپانی دا مسله هم راخیستی چې یو زیات شمیر افغانان اندېښمن دي که د ناټو او امریکا شاوخوا 40,000 سرتیري افغانستان پرېږدي څه به پېښ شي. ورسپانی د افغان ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو په خاطر خپل بریدونه زیات کړي، خو مشر غنی ویلی دا ډله به خپل هدف ته ونشي رسیدلی. ستارز اند سترایپس ورسپانی هم د افغانستان وروستیو امنیتي پیښو ته اشاره کړې او د افغان ملکانو د مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د جولای میاشتې د راپور یادونه کړې ده. د ورسپانی په لیکنه په قطر کې له امریکایانو سره د طالبانو د خبرو په دوام او آن د طالبانو مخکینۍ ژمنې ته په پام چې ویلي وو د ملکانو خوندیتوب ته په پام کوي، بیا هم یو زیات شمیر بې دفاع افغانان وژل شوي دي. ستارز اند سترایپس ورسپانی د ملګرو ملتونو د جولای میاشتې راپور ته هم اشاره کړې چې یوازې په جولای کې د افغانانو مرګ ژوبله 1.5 زره تنه یاده کړې او ویلي دي چې دا شمیر ډیر لوړ او د اندېښنې وړ دی. د کابل د چهارشنبه د بریټ په دوام چې په کې 14 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي، د ملګرو ملتونو سازمان ویاند سټیفن دوجاریک ویلي ملګری ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې ملکیانو ته په زیاتېدونکي تهدید سخت اندېښنه لري. دغه سازمان له طالبانو هم غوښتي چې د ملکیانو ژوند ته درناوی وکړي او مرګونی بریدونه دی پرې نه کوي.
دوستانو زموږه غږ آزادۍ رادیو ناوړی. وس هم مخکې له دینه چې د محمد حنیف محمد شهید انتخاباتي ټیم د نړیدو په اړه ریپورت ولرو، د پاکستان د سفیر البته په کابل کې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په اړه یو ریپورت راخلو. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅ کلم د افغانستان له جنگ سره تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان وایي په داسې حال کې چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي، هند د سیمه ییزې بې ثباتۍ لاره نیولې. خان محمد سین پرې ریپورت لري.
د هند وروستي اقدام چې د خپل ولکې لاندې د کشمیر د ځینو خپلواکیو د لغوه کېدو له امله یې کړی، په کابل کې د پاکستان سفیر قهرولی دی. زاهد نصر الله خان د کشمیر په برخه کې د نوی ډهلی د اگست د 15 نیټه تصمیم غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي او د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د هند دغه تصامیم ناسم اعلان کړي. د هند اساسي قانون لمخه د دغه هیواد تر ولکې لاندې کشمیر مخکې لده د خپلواکۍ قوانین لرل، خو دغه هیواد درې ورځې مخکې اعلان کړ چې د دوی تر ولکې لاندې کشمیر د ورسته لده د هند قوانینو پیروي وکړي. زاهد نصر الله خان د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هند پر دغه تصمیم سربیره سباندې 140,000 ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای کړي او د سیمې د مشرانو پر ګرځېدو یې بندیزونه لګولي دي. په کابل کې دغه ډیپلوماټ وایي هند په کشمیر کې ټولې ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې پرې کړې دي. د پاکستان د سفیر په خبره دغه جنجالونه د افغانستان له مسئلې سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان وویل
As the National Security Committee of Pakistan has said
سرنګ چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي دا خوشینون کده کله چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي هند سیمه د بې ثباته کولو لار انتخاب کړی ده.
نصر الله خان وایي پاکستان تیار دی چې د دې په خبره د نوې ډهلی تیری ته جواب ووایي. د وبل نړیواله ټولنه باید په کشمیر کې د ډهلی د هر ډول ناسم عمل مخه ونیسي.
دوستان و موریدل چې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر کړکیچ د افغانستان د سولې سره هیڅ ډول تړاو نه لري. دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول یو شمیر لوړپوړو چارواکو په کشمیر کې روانې نارامۍ او کړکیچونه د افغانستان د سولې سره تړلي بللي وو. اوس هم بیرته راځو د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته. د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې کلیدي غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو له امله ونړید. د حرکت آزاد اسلامی افغانستان ګوند رهبر او د ښاغلي اتمر د ټیم پلوي سید محمد علي جاوید ازادي رډیو ته ویل چې د همدغو اختلافاتو له امله د دې ټیم ځینې مهم غړي له ډلې مرستیالان ورڅخه جلا شول. په دې اړه نور حال د واصل وصال په ریپورت کې.
د انتخاباتي منډو تړلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر د دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده، خو ښاغلي قانوني په ډېره لاس نه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې اعتدال ټیم د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسیدلی او خلک غواړي چې رهبران یې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپلې انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه ویلامي کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نوماندانو له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یوه اونۍ کې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه ویلامي له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم لخوا ښکاره مداخله لیدل کېږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامیې په اړه کوم خبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم په لبه وو په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي وایي چې دغه ډله د غړیو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول و دوم نرفته، چهره های بسیار کلان مثل
دوی یواز لومړی او دوهم رسیالان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، د صبغۃ الله مجددی زوی او سلیمان کاکړ چې د اتمر اصلي مټه وی جلا شوې. د سید حامد ګیلانی لخوا په ورسته وناستو کې چا ګډون نه کاوه او وړي کې ورسره شلولې وی.
یا نماینده شرکت داده کردن، اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
پا ورتا وقتی ده حنیف اتمر ده انتخاباتی تیم دو هم رستیال محمد محقق از ایرادو تویل سه چی پیلامه کراغلی مواجدی. دوی کم دلائل چی پا ایلامه که مطرح کردی مواجدی او ستونزن لری؟
مشکل نه ده.
تپدا سیال کده چې مخکې لدې د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه ازادي رادیو ته ویلي چې دغه ټیم به هیڅ کله هم ونه پاشل شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لا دولتی ځواکونو سره تر شاوخوا څلیرویشت ساعتونو خونړۍ نښتو وروسته د قرغستان پخواني ولسمشر الماس بیګ اتمبایف په پټه خوله له خپل کوره راووت او د پولیسو په موټر کې سپور شو. له دې سره خونړۍ نښتو ته د پایټکې کېښودل شو. اتمبایف له خپل موقفه په ناوړه استفاده په پنځو مواردو تورن دی. ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د قرغیزستان د ولسمشری پر مهال له 2011 کال څخه تر 2011 کال پورې پر پخوانی ولسمشر الماس بیګ اتمبایف تور دی چې له خپل موقفه یې 15 واری ناوړه ګټه پورته کړې وه. په دغو کې اداري فساد، له خپل دفتره ناوړه ګټه او په غیر قانوني توګه د ځان د شتمنۍ زیاتولو تورونه شامل دي. پولیسو د چهارشنبې په شپه د اتمبایف د نیولو هڅه وکړه خو ونه توانېدل چې دی توقیف کړي. دوی د بشکیک په څنډو کې د اتمبایف پر کور چاپه ووهله خو د وسلوال مقاومت پیل کړ. ولسمشر سورنبای جینبیکوف د خپل هیواد پارلمان ته د دې بحران پر مهال په خبرو کې ویل د قانوني تحقیقاتو مخې ته د وسلوال مقاومت د خنډ په جوړولو سره الماس بیګ اتمبایف له اساسي قانون او د قرغیزستان له قوانینو سرغړونه وکړه. د زیاته کړه چې مخکې اتمبایف د تحقیقاتو لپاره د یوه شاهد په توګه راغوښتل سوی و خو اوس به له ده سره د یوه مجرم په توګه چلند کیږي. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر روزا اوتونبایوا د ازادي رادیو له تلویزیونی شبکې کرنټ ټایم سره په خبرو کې د پنځشنبې په ورځ ویل دا وایي هر څوک باید د خپلو کړنو ځواب ووایي. اتمبایف یوازې نه دی، د ده شاوخوا نور خلک هم سته چې اوس هم له نورو سره مرسته کوي. زه باور لرم چې که د ده ګوند لاس پکښې ولري، له ګونده یې باید پوښتنه وسي. که چیرې دا یو څو کسان وي چې انارشي ته تمایل لري، دلته قوانین سته او په ټولنه کې پر دوی هم تطبیقیږي.
دا امریکا او طالبانو ترمنځ توافق خای د اختر په دریمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشۍ معنی کې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ راډیو ته کړی ویلي چې ارک د دې توافق په اړه اندېښنې لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره یې شریکې کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي هغه دولتي کارکونکو ته چې وینا کړې شوه د زمري د میاشتې تنخواه له لوی اختر مخکې واخلي، تنخواه به یې زر تر زره له اختر وروسته ورته توزیع شي. زرګونه کسان سکال د حج لپاره له افغانستان نه مکی معظمې ته تللي دي چې نن ماسخوتن به په مینا کې تیر کړي او سبا عرفات ته ځي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شوی. د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شوی ده. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. او د روسیې دفاع وزارت وایي په ارخان ګلس کې یو نظامی واحد کې د چاودنو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي دي. دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. آزادۍ رادیو نه دا نور خبرونه چې هر وخت غواړئ زموږ په ویب پاڼه کې په تفصیل سره کتلی شئ. آزادۍ رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دا دی نیم ساعت خبری مجلی دا پای شیبو ته نږدې شویو. مخکې د دینه چې از ما بل همکار سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کی، راځي چې دا ژوند رنگونه واورو.
دا ژوند رنگونه
نمځ صد می محمد یصاد دی غزنی ولادت وسیدون کې
دلته څه کار کوي؟
دلته د پی وی سی دروازه جوړوم.
د څو وخت پی وی سی دروازه
تقریبا د درې کال کې جوړوم.
دا ګټه کوي
ولا نه کوي؟ خدای غریب لري وو.
څوک کوم کسان د دروازې ډیری اخلي؟
دا سرمایدار خره یخلي دي.
د چیشت په اېد کورودي لپاره د جمعاتو مکتبونو ډیرو شاد لپاره خلک یې واج د کورودي لپاره
هم د کورودي لپاره جمعاتو لپاره هر کار لپاره خدي ده کار خدي دو
خواله پچیش کې د ولي خدي
ولا پدې کې چې مثلا 500 دغه ګرځي او زید دغه ټاک ټوک دی مونږ تاسو وطن خو ګرځره ټاک ټوک دی په خاطر باندې خلک ډیر خوخي.
څوري شاګردان لري؟
یو 15 کس شاګردان لره.
هغه ته مشهور کې
بازي دغه سې زده کده په خاطر سره دی بازه ته مشهور کو
شدا چې زده کده په خاطر دی هغه ته مشهور کې
نه غوته به نه ورکو
دغه سې بخشي ورکو
هغه ته بخشي ورکو هفته 100 روپۍ 200 روپۍ ورکو
دا دې بس کیږي
خاطر کې بس کی کنه خو مخته ماته بیا غو نه سره رسیدو و 15 شپږ شاګردان سې کله سره بده کی
څوري وخت دې سره وځي به تاسو دې ته مشهور کوي
چې درسره مې روز به دیت مشهور کو
وسه کارن سور زکری دی
وسه خدی ان شاء الله سو پسد زکری دی
د چ دی تا کارن زکی بیا دیم بیر تا کار شروع کولیس کولیس
کولای سی وو سرمایه پیدا کول نس کولای
سور سرمایه غواړي
غواړي دغه 15000 روپی غواړي ډالر
15000 روپی خو ډیر شید نو دی چی یاری مفت کار کی یو کال دوه کار بیا دی 15000 یا 10000 ډالر بیا دی خپل نور کاروبار ونه کی
وو پیدا کی پلور نه سرمایه دار دی غواړي تشویقی سی او کسب زکی خدای مهربان دی
تاسور پیسې ګټي د میاست
ولا ما نه خو نه مال میږي کرایه ډیره ده
سور کرایه
ولا تقریبا 15000 افغانۍ کرایه ورکو
15000 افغانۍ دی وی میاست
دی وی میاست 15000 افغانۍ ورکو
څو ځای دی یو دکان د څور ده
د دوه دکان ځای دی دوه دکان ځای دی
دوه دکان ځای دی ښه د دې ترڅنګ چې د اواز بندي ژغ بندي ټکا توش د کوچنی بیا نه اوري نور څه خاصیت لري دغه شه
هر څه خاصیت لري ګرد خاک دی پاره زمې دی وطن یخ دی ګرمي په خاطر باندې خواله ډیر خلري
زخرای مو وسه